Sunday Tangi.
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې او شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی
کورنۍ باید د ریواجونو باید ماتې دا باید په نظر کې ونه سي د موږ پټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدینه دي مثلا موږ ډېری پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنې ځان وژلې کومه لک ځان وژلې زیاتره همدا سیمو کې علت پوښتو هغه همدا چې په خپل خوښې واده نه وکړي دا ستونزې باید لرې سي لمنځ لاړ سي یو څه باید ځوان خسي یو څه باید کورنۍ خسي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي وقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخيږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو ترغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو کې چې هغه وغدي هغه کینه چې سره پزړک کې دینو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور پلار سره یاتا ځینې وخت به کې سره مړ ژوندې وش کیږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبر ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانه پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته ورکړي لشي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي شک پرته نه مونږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني نو سر دلیل وایم منطق ور سره وایم او بیا یو سر شکر دا دغه پرما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ جسمه ټول د جسمه خبر ته غوښتي او زما دلیل او زما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې. د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره یې انتخاب کړو. تر هغو که تفاوت لري، ډېر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ایښی، نږدې ملګری قاري ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و، او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل، او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ، او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي، او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې، او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو، او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غپایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي نهیلې شوي وي ډول ډول خپګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډیر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعه ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړی دي ته چې کتاب ولولي نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي ښې پریکړې وکړی شي او د دې خبرې تنور خلک غوږ نیسی.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېند د دښتنو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
Deserve a bottle of tang up in his body.
د آزادی میلمه.
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضاتونه یو د هغوی وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه کندوز کې وم. بیا همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
تاسو کلن وی
په دغه وخت کې؟ زما یا کېدای شي زه څلور پنځه کلونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلی و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاده چې استاده دغه استاده ده، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوي صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوي دغه لور و، دغه مولوي صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته د قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و. په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده، د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې کې ده پنجګانې. ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګانې دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و ساروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شو ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و، دغه مکتب کې زه بیا اول دلته. او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و. د خان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو، او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته، ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا یا جوک اگر کمکان و نیست که اگر تا چاپ شو نو اگر ما ده پر دیر استر و تاریخی خاطره و کنه زما اگر نمو کم تو پاتو بایم زمون کور یعنی دیگه اخبارونو و رسپانو اگر زما والی سب دیر دغشتان دیر لسیب درلو در شیر سر ادبیات سر دی شعرانو در دیوانون سر اگر چی فارسی پختو در طول اگر در نمو کور که پختو و فارسی دوار مونگ تر اگر یعنی دسی بلکل اس توپیر اگر نو چی دا فارسی دا پختو در مونگ دوار مگر مثلا دا دی ملنگ جان و دا یو دیوان نمک که زمان کور که دقا وقت مثلا دادی نور دیوانون سر مثلا ده حافظ سر و سعدی سر و دوستان و پولستان سر نو ده ورسپان و اخبارون و داد زمان کور که ده اصلاح و انیس و مثلا پاقا وقت که اغان مخی با ده غیر دولتی ده غیر دولتی آزادی ورسپانی مجله و شوخک پنامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا اغان مخی ده خلق پرچم شول جاوید و بلغه و افغان ملت روزگار کاروان وسم یادیږي چې دا 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 ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پول باغومی کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منډو او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوښنیواله د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه ډېره هده دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زمونږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شیان دا نه وی کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دامدان میغه کړه کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغه سې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدلې چې مظاهرات دي او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې د شوحق مجله و دغه کې ښه یاد دی هغه شوحق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله ښه مې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویده عکس هغه کړی و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وي په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت زه کوچنی وم مظاهرو کې مګر ګډونه دي کړی خو زه ما اورېدلم همدا مې لو اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت ته چې اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خواته افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت و توجه و مثلا دغه باندې بیا دغه نه وروسته زما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه زما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه وروسته کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وم زه پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه واغه په پوسټه منظم په پوسټه با پوسټه کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کال مون او یا تقریبا سلور کار بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خستله څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتب نو ته بیازا کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې والد شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کانو اسما سره مصاحبه کړو په مصاحبه کې مونږ پښتون کړو خبرنګار شه سشی غواړی سشی مال زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکوم کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په باندې نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیاط دی چې پنځم به ورځو د څور اومنې ته وزست نو نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پولې باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشه درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سر نگار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجې نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي من تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي او زمونږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه وخ ما هغه خاطرې مې کوله ژوندي بیا استاد په تازه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوي سي بلور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خوشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ورته تاسو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندر کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سره منځبان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورسته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په دغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره یورس ته دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسره د کنه دام د سرک ودغه اوس چرای سيته احمد دغه سي پغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلون باندې باندې شیندل یو دا ټانګ میچو کتل البته خلک کده شي د خلکو چې پکې سوزیدل یو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثر مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو وير او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا وير او ترس ده حتی ورسه ده چې حتی خلک د بي بي سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بي بي سي او بي بي سي رادیو د خبرونه رادیو او کلم دی مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بي بي سي حتی د دین ول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردانو هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلکو پرچم سره غنه وو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې سه عام او تیوست وو سیګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د یو صندوق یې مغه کړه د نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سب وخت ورسم هغه کړه دا ټول خراب شوی و دا صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دي چې خلک پیغام حق یو مجله و دي اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي دي دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک پدې نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د اوراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندیوال روس ما خیاط دی زمای وملګری د روس په قاعده محکمه رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مه ناخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیت راغله خلک د ورته پښتنه کوله چې الکه چیرته وي چې وای نه چیرته نه چیرته ملمو بیا چې خلک کله چې خل د غجی ما ته وخه د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ما ته وخه د ټول بدن شاو وغه د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجه نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نو ریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم تاسو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې د حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې اوس په دې چې ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا بیا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلی په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتې لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالیګان د غدر سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګر د سرخو سرخو پاسه او بشی خلی بیا دغه نو ورسره زمونږ د بامیان هغه د ورتګ میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی و د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبلی میاشت کې مونږ اختر رخصتی وو دغه کې زمونږ منتقام دي مجاهدین پکې غکړه راپورته شو ان خلک دا ما خپل د لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلاس کې وسلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلاس کې دوی ولسوالي دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا خلکو بیا دا ولسوالي ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سنف بیا یو لسم کال زه یو لسم سنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو افغانستان شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دی چې مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تاسو پردې غکې د اسلامي وخت او دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې جدي هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې و چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نهم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانه بیا خبر شیخ اشتراک خات کې زفات شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وی بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې بل چرخی درېم بلاک کوم
د بل چرخی کې یا تر بل چرخی مخ کې کله چې په خات کې وی تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وی تاسو خپله قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغسې او دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهلو اوس پورې م افغانستان کې دوام لري اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم که نه چې اورم اما غزه مخفل حالات را منځ کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسګفته کسانو دی پونتو مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقته د تقو دی هغه د تقریبا جمه خو نه و یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د ټول لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او مسات نه واخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غون دی کنه زا او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزې وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله یا کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وې څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وته په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول او خار کې تیر شوی اوس بل رقم ژوند وو نو البته چې زه په مخ لګاسم کار یې کړی جهاد جهاد کې برخه اخیستې و چې مجاهد وال تزم کور مغه نو بیا البته یو کال تقریبا زغه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره د فروان سیب شته کې دي چې دا باور خبره نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دي بیا مجاهدین دا کارونه چې د مکتب جاری ساتلې و بیا یو کال وروسته قبل لگا میرا تویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې او هغه کې زموږ برخه او زموږ یاد دی چې بیا موږ په رخصتی او کې محصلین ګروپونه چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه لپاره مجاهدین سره مرستې لپاره او فرنګي کارونو لپاره بیا دلته مې لیسانس دوره تر سره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ افغانستان خلک خوري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا بیا زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلق نور دي نور هیواد هیوادونو محصلینو موږ سره مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول او کتابخانه او درس او استادان او دلته نوې هغه زمام او د شو د دید او د لید افق نور مغه شو بل بیا بل تحول زمام په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږه تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا د ام زکه د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی هغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د محمد افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه د چیزا خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه اوسه کوم بلمه زما د چسپی د میډیا سره د میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین مجلس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریدې دغه مدیر وم د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه د افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل ز په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې بیا بل څه دغه کې یعنی متوازی هم کله داسې بل ظاهر کې دغه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبه لوستل هغه ده نو یو استاد یو وخت مونږ ته پانتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الازار مونږ ته اول چې څوک یو کس یو ژبه دی یو ژبه زده هغه یو کس دی چې دوه کس هم دسی نو د ژبه کې دا زما تجربه ده د ژبه زده کولو کې کنه
تای پتا باندی پیدا کړه تر کما په اورس خپل رضا کړه چی مين نختای پتا باندی پیدا کړه تر کما په اورس خپل رضا کړه ما په هر رزق فل رضا کړه